د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي د هرات ولایت نن ورځې په زلزله کې څه باندې 160 تنه ټپیان د دغې ولایت حوزوي روغتون ته وړل شوي دي. د سازمان په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې یو شمېر ټپیان د هرات ښار نور روغتونونو ته بیول شوي دي. تر دې مخکې د هرات لپاره د طالبانو د والي مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د نن ورځې په زلزله کې یو تن مړ او 15 نور ژوبل شوي دي. د امریکا د جیولوژي سروې د ادارې د معلوماتو له مخې نن په هرات کې دوه زلزلې وشوې چې د لومړۍ شدت د خطر په کچه 6.3 درجې و. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بغلان ولایت کې د شیعهګانو پر یو جومات د جمعې د ورځې د حملې د قربانیانو له خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. امنیت شورا بیګانه وخت په یو بیان کې د یو بېرحمانه حمله له بللې او ویلي دي چې تروریزم چې په هره بڼه وي سوله ګواښي او له تنظیمونکو او تمویلونکو سره باید حساب کتاب وشي. د جمعې په ورځ د بغلان ولایت په مرکز په لخمري کې د امام زمان په نوم د شیعهګانو پر یو جومات چاودنه کې د طالبانو د سیمه ییز چارواکو په خبره وتنه مونږ کوونکي وژل شوي وو او 15 نور ټپیان وو. د پاکستان پوز وایي تیر شپه د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې شپږ وسلوال وژلي او وطنونو ټپیان کړي دي. پوز نن ویلي په دې عملیاتو کې چې د شمالي وزیرستان په میرالی ولسوالۍ کې وشول له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې یو پوځي هم وژل شوی دی. د پاکستان د پوز په خبره شوه د وسلوالو څخه یې وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. او د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په دوام نن د افغانستان او انګلستان ټیمونه له یو بل سره مخامخ دي چې پچا د انګلستان ټیمو ګټل او افغان لوبډلې ته د بیټنګ بلنه ورکړه. تر دې د ما افغان لوبډلې 201 بیا منډې کړې دي په 8.3 اورونو کې و لوبغاړي اوټ دي. تاسو کولی شئ چې د دغې لوبې نور جزئیات د رادیو پر ویب تعقیب کړئ.
د ازادي میلمه د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې پر دې مسئلې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت نا وخت خپل ژغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دوی کې یوه هم ځوانه فعاله وژمه توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې کدره ته وایست چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یوه ښځه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت ته په کتو یو شزه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی پلومړی کټګوري دوهم کټګوري حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او ځای قوانین ورکړي هغه ټول ورڅخه اخیستل سوي او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي. دا به واضح درته وایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوی.
تاسو چې دغسې وضعیت ګوري د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ؟ څومره ځان د دغو ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي، هغوی چې هر څه کړاو ګالي رواني لحاظ په فزیکی لحاظ په جسمی لحاظ په فکری لحاظ څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
تابن پر ما باندې ډیر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف ما په هوی پروګرامونه مې درلوده، غټ غټ مجلسونه او کانفرنسونه مې درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټول ښځې د خپل ټول حقوق څخه برخمنې وي، او نه یوازې دا چې تعلیم حق، د کار حق، بلکې ټول هغه حقوق چې اسلام او همدارنګه وضعي قوانین ورکړي و د ټولو څخه برخمنې. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لرې پرتو سیمو کې ډېرې ښځې د ځینو حقوقو څخه چې قوانین ورکړي و دغه څخه برخمنې نه وي، او یا هم بیخي خبر نه و چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړي. نو د دې لپاره موږ مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه او مجلس درلودې. نو یو هیله مو درلوده، یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی. ان شاء الله موږ به داسې ورځ ووینو چې ټول ښځې په افغانستان کې د خپل ټول حقوق څخه به برخمنې. اما متاسفانه داسې ورځ راغی چې د ښځو څخه هغه کوم حقوق چې درلودې دی په جمهوریت په دور کې هغه هم ورسخه واخیستل سو. نو تابنده انسان زوري زما په رقم یو انجلی چې ټول عمر یې د شوز د حقوق لپاره د شوز د تعلیم لپاره کار کړی تابن زوري جام هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرې جام یادنن په افغانستان کې زما همکاران نورې شوزي هم د زموږ د ائتلافو غړي د غوي سره چې په تماس کې هم د غوي د وضعیت څخه خبرې جام تابن زوروي می نه یوازې چې موږ زوري روحي او هم د رنګ ذهني وضعیت موږ ورستربل تابن خرابېږي د نن په افغانستان کې هغه شوزي چې شل کاله کار کړی شل کاله درس ویلی او کار کړی او د ځان لپاره یو ژوند او یو ژوند جوړ کړی وو نو چې ټول په یو پلا په کور کې نه وستي دا باندې غوي به سمره روحي وضعیت او ذهني وضعیت خرابې تاسو ته به تر معلومی جوړ پرونه نشریږي چې افغان شوزي خاصه افغان انجنې چې مکتبو څخه ګرځول سوي هغه د ډیپریشن سره مخ دي او په ډیره غټه کچه افغان انجنې په ډیپریشن باندې اخته دي چې دا خپل انسان زوري زه فکر کوم چې دوه کال د افغان شوزو لپاره چې په د افغان شوزو په وضعیت باندې هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ او یا هم پراته له دغه سټیټمنټوس خدو هیڅ شینلري دا بخی ډیر وخت دی باید همداسې ادامه ونه لري او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفاده چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شایان ذکر سیوی کوم ماده ذکر سیوی دا څخه په استفاده باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي.
بل تاسو یادونه وکړئ چې دغه تقریبا دوه کال کېږي چې دغه وضعیت دغه روان دی که دا وضعیت دغه دوام پیدا کوي څه ګوري د یوې شزی آینده په افغانستان کې څه فکر کوي چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغسې به مسایل منفی روان وي؟
طبعاً مسائل به منفی لوري ته روان وي او اوس هم روان دی. په افغانستان کې جبري ودونه ډېر سوي دي، په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو ودول ډېر سوي، په افغانستان کې په بدو کې د ښځو ورکول ډېر سوي، کورنۍ تاوتریخوالی ډېر سوي او دا ټول شیان له بې سوادي څخه له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي. ځکه ډېری په افغانستان کې افغاني ښځې ډېری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسولیت په غاړه وو ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل زامن په د تیر شل کلن جنگ او جګړه کې له لاسه ورکړي وو. نو طبعا کورنۍ تاوتریخوالی ډېریږي. دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې د نن په افغانستان کې اوس روان دی، ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډېر سي، ځکه ډېری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو، د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعا یو ورځ دوی ته مجبوره کیږي چې ځان وژنه وکړي، یا هم ډېری د ماشومانو هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي او وضعیت دغه سطحې ته رسېدلی. نو له دې څخه معلومیږي چې د نن په افغانستان کې اقتصادي وضعیت بشري بحران هغه خپل اخري اوج ته رسیدلې. نو د شوز لپاره زه هیڅ تاسې او آینده نه ګورم، پام دی وایم چې هر څومره ژر چې کیږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه په خوا باید سوي وای هغه وسی.
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه، وخت نا وخت تاسو د افغان شوز او انجونو په ملاتړ ژغ پورته کوي، فکر کوي چې داسې کوم اورګان ستاسو چې تاسو دغه ژغ اوري یا هغه د پخوا په څیر یا داسې کسان شته چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان ښځو ژغ ته؟
زه فکر کوم چې د افغانو ښځو اصلي دښمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات یې درلوده، خبرې اترې یې درلوده، اما د افغان ښځو هغه سری کرښې هغه ورته مهمې نه وي. اوس فعلا چې موږ د بهر د هیواد د ننه په افغانستان کې افغان ښځې خپل ژغ پورته کوي یا هم خپل حقوق غواړي، یا بهر د هیواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو، طبعا نړیوال د خپل ګټو پر اساس باندې هغوی خپل هغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شیان مهمې، کوم موضوع چې دوی ته ګټه دی ډیر رسولې سي دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصمیم نیسي. اما موږ چوپ نه پاتېږو، موږ د هیواد څخه بهاري هم د نن په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یادو چې د نن په ټول نړۍ کې یو هیواد سته چې نجونې حتی مکاتب ته نشي تلای. ځینې قوانین سته، نړیوال قوانین سته چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ شوي او هغه د همدغه نړیوالو لخوا جوړ شوی. نو که چیرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقیږي، دا په دې معنا دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي.
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه. د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د شوز استاد هم برخه درلوده چې د شوز استاد ولې کوله. څه فکر کوي چې د شوز استاد ولې نه د سوي ک هغه موافقه چې سوي دی په هغه کې دغه د شوز مسلې ته چندان پام نه دی سوي، یا کله چې د پردې تر شا ځینې موافقه سوي چې د شوز دغه د حقونو مسلې له پام غورځولې. زه
فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوه کې چې کوم خبرې او اترې او مذاکرات وسو، هغه تر اوسه پر زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی او زموږ لپاره ډیر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کیږي هر ورځ چې د دوه په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده، د تاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې سرخیده. یعنی 50% شزی د افغانستان شزی چې 50% نفوس د افغانستان جوړی، حتی 80% نفوس د افغانستان جوړی، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو. په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي؟ دغه شی دغه سوال د ټول افغانانو سره دی، خاصتا د افغان شزو سره دی. نو زما په نظر زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوه په تړون کې وو، کاغه نړیوال هیوادونه وو، کاغه د ملل متحد استازي وي، دوی ټول د افغان شوزو په وړاندې اوس مسول دي، ځکه دوی د افغان شوزو هغه سری کرشي چې وی دا غو په حق لري یا هم بحث نه کړی، یا کوم که بحثونه کړی، یا هم هغه یوازې لکسي د ورقې په مخ کې دی، ځکه دلته مسولیت نړیوال تراجی کیږي، ځکه دا دوه تړون خپل د دې بای سوچ طالبان وخت ورسیږي. نو مسولیت دوی تراجی کیږي ټول هغه هیوادونو ته، ټول هغه نهادو ته، همدارنګه یو ان ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو، چې باید اوس د افغانو ښځو لپاره دوی ودرېږي او د دې اوسنۍ وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستانه ووتلې. اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستانه ووځي. دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي؟
اوس فعلا په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترینه او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی. ګوري، شل کاله دغه ځوانان زحمت یې ویستی، درس یې وویل او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوي، اما کله چې ثمر ته ورسېده میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو 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 غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکی خلک وو، دا ټول هغه کسان وو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټول ارساتو کې، په ټول اداراتو کې دوی ډیر مفید تمامی دی، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی او د خپل د ځوانانو فرار چالته. تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډیری ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو، دغه وظیفو څخه استفاده ودی، نو هغه په دې کوشش کې دی چې له وطن ووزي، ځکه وظیفه نه یې، کار نه یې، ناامیدی یې، نو د کوم نفقه سو کوټه برابرې، نو دا دې باعث کیږي چې له افغانستانه ووزي. زیاتره پلرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي، دغه په خاطر له افغانستانه ووزي. نو د خپل یو غټ بحران دی زما په نظر، د لیبیا چې د افغانستان څخه راووزي په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي. دوی ټول شیان برتل صفر شروع کوي، ژبه زده کوي او خپل اسنادونه دوی تر څو چې ترجمه کوي، ایوالویشن کوي، او هغه هم نه پوهیږم چې د ډېری د دلته په اروپا کې خو د ډېری د منل کیږي یا هم نه منل کیږي، باید اضافه درس ووایي. طبعا دا د خپل یو غټ بحران دی. دا به ډېر شي چې ځوانان راپورته سي او د خپل حقوق لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي، د لپاره خپل ځغ پورته کې، ځکه فرار د وطن څخه د یوازنۍ حل لار نه ده، څومره ځوانان بل افغانستان څخه راوسی ټول خوراوتین سي ټول لپاره هغه زمینی شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلي د لپاره باید حل لار پیدا سي او دغه ټول مشکلات چې د نن په افغانستان کې روان دي یو خوانه دي یعنی که په صورت عموم کې وایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د ځوانانو لپاره د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی او ټول خلک اوس ناامید سوي.
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمنی کې په یو غونډه کې برخه اخیستې و. نه په هغه غونډه کې مو د ښځو او نجونو په ملاتړ خپل آواز پورته کړ. د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبرې وکړې چې دا مهال د طالبانو په بند کې دي. د دغه سي پلیټ فارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوي چې هغه د ښځو په اړه د ځوانانو په اړه د نور افغانانو په اړه نو ویل خبرې د نړیوالو تر غوژنو ورسوي؟
زه فکر کوم چې پلیټ فارمونه چې هر څومره ډیر سي هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي یا هم مظاهره ډیر سي یا هم رادیو تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي زه به دا ډیر شګنم کچیر اډیو او ویډیو میسجونه هم ډیر سي په د رادیو او تلویزیون لاره نو دا ډیر مهم تمامي ځکه د وطن د عیني واقعیت پر اساس باندې باید وژغیږو خپل ځخ تر نړیوالو پورې ورسوو تر هغه خلکو پورې ورسوو چې د افغان شوز وضعیت دغه ورځی ته ورسوي نو زه فکر کوم چې دغه پلیټ فارمونه ډیر ښه دي چې د افغانستان د عیني واقعیت پر اساس باندې یو سوکولار سي پر سټیج وژغیږي یا هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د شوسو په وړاندې شتون لري د ځوانانو په وړاندې شتون لري دغه په حق لا وژغیږي نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځی ته پریښې دي او افغانستان کې شزی ماشومان او همدارنګه ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان دغه مشکلات سره مخ دي نو دا به ډیر شي چې مخامخ د نیګوشیشن خبرې اترې چې څوک ورسره وژغیږي خپل مشکلات ورسره شریک کړي نو تر څو دوی دې ته مجبور شي چې باید اقدامات وکړي او عملی اقدامات ځینې نور اقدامات چې باید سوي وای پخوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وو هغه باید مخته یوسي.
بل تاسو په افغانستان کې بیلابیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی اوس چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره په تماس کې یاست دا غوی د لپاره لومړیتوب څه دی؟ یعنی د دوو کلونو کې د دوی لومړی غوښتنه څه ده؟
زه فکر کوم د افغان او شوزو لپاره د افغان نجونو لپاره اوس فعلا لومړیتوب هغه د شومنځیو خلاصول د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول دغه د دوی لپاره یو لومړیتوب دی ځکه افغان نجونې څو میلیونه نجونې دوی د مکتب څخه ګرځي دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیری چې موږ مناسب چاپریال برابرو یا موږ پوزینو تخنیکی ستونزو باندې کار کوو زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودي یا هم مناسب چاپریال نه وو تاسو به تر معلومیږي چې افغان انجونی په هغه لباس کې مکاتب ته تلل چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې هچ دولار سي افغان انجونی د پخواسخه هم د افغان انجونو مکاتب دالکونو د مکاتب تبسخه جلاو زیاتره استادان د نجونو د به د نجونو په مکتبو کې هغه به شزینه استادان وي او دغه تر څنګ نصاب هم اسلام هم درنګ د وځي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی وو دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیڅ چاله پر د منلو وړ نه دی بیخي تکراری شوی دی او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره سمره ډیر رسیدي د افغانستان په ټولو یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت په ټولو شیانو کې تابن سمره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت ممکن زده کړه اما اوس فعلا د دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول سوي دي د دې زیان به سمره کلونه دوام وکړي نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لمرنۍ غوښتنه به همدغه چې موږ مکتب ته پریږدي او دغه تر څنګ د کار حقوق چې دی ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړي او ځې قوانين ورکړي. زه فکر نه کوم چې افغان انجنې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالفي. نو زه فکر کوم چې باید ټول هغه حقوق چې اسلام او ځې قوانين ورکړي هغه باید ورکړي.
طالبان نو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته انجنې د شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منه کړی دي. په اولو کې د انجنونو غوښتنه هم دغه و چې مکتبونه خلاص شي. هغه وروسته په دسمبر میاشت کې شزه انجنې له پانتونونو منه سولې. اوس دا ژغ تقریبا دوه برابر سوی دی. وروسته د شوزو کار په غیر دولتي مؤسسو کې بند کړ. بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې په وروستي مورد کې د شوزو سنگر ځایونه هم بند سول. یعنی ورځ په ورځ د محدودیتونو چې زیاتېږي تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغان شوزو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې و چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول سوي، اما ورځ به راسي چې نجونې به له پوهنتونو څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټپ بای سټپ، هغه د زینه په زینه، یعنی شوزی صورت عموم کې د ټولنې څخه هڅه اوس داسې یو ځای نسته چې شوزی حالت مثلا مصروفي کار وکي، هم خپل نفقه پیدا کړي، هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې، ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند شوی. دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر. فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی د 1995 څخه تر 2001 کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې و، همدغه پروسه دوی مخته یوړه او شزیه د ټولنې څخه حذف کړي. اوس فعلاً هم هغه کار کوي. کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي، تاسو ته معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیه دوی صادرې چې په هغه وخت کې دوی صادر کړي وي یا صادروله، نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبان ایدیالوژي دی. دوی همدغه وایي چې شزیه یا د کوري یا د ګوري او باید په کور کې نه ولسی، کار او وظیفه او درس او تحصیل نه کې، ځکه شل کاله د لری پرتو سیمو تک موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې وو. دغه ناامنی سیمې چې وي، په هغه سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه وو، د شل کاله مکتب نه وو، نجونې مکتبو ته نه تله، د مکتبونه به سوځول کېده، مکتبونو ته به اور اچول کېده. او دوی دغس یو ذهنیت هغه وخت په د لری پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې دې باید مکتبو ته ولاړ نه سي. نو دا دوی شل کاله لری پرتو سیمو کې هم دغه چاغه سیمې چې دوی په واک کې وو، همدغه پالیسي یا همدغه کار دوی مخته وړی وو، او اوس فعلاً هم هغه کار کوي.
اوس چې په جلا وطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي، ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم هغوی وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي. هغه کسانو سره چې په تماس کې دي هغوی خوب ته ورځي، د هغوی پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوئ، فکراً په افغانستان کې یاست، د افغان ښځو سره یاست، که څنګه؟
زه فکر کوم چې داسې یو ثانیه به نه وي چې زما به وطن هیري. تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت ترمنځ ډیر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې بیرته وطن ته ګرځي، خپل کورنۍ ته ګرځي، اما مهاجرت کې دغه امید ته نه لري. زما پلارجان تقریبا 13 ورځې د مخه وفات شو. ما ونه سوای کولای چې خپل پلارجان وګورم په دغه وضعیت لاسه. طبعا ستونزمنه راته تمامیږي هر ورځ چې تیریږي. زه په دې هیله یم، د لې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دلته خپل ژوند جوړ کړم یا کور او دا شی او هغه شی. تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلي دي، او زه په دې هیله یم چې یو ورځ بیرته خپل وطن ته وګرځم.
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیاتو ښځو سره خبرې کوي، مخکې مو د تاوتریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه. په ځینو کورنیو کې ښځې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاوتریخوالي سره مخامخ وي. اوس هغو نارینه وو ته چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي کوي، څومره زمینه مساعده شوې ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي؟ او دغه ښځې خو اوس د ژغ اورېدو دپاره کوم مرجع هم نه لري.
تر ټولو غټه ستونزه طبعا دا هم دی چې دغه کوم عامه پوهاوی پروګرامونه و چې وو په افغانستان کې د ښځو د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق درکړي یا وځي قوانين کوم حقوق درکړي. دغه عامه پوهاوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند شوی. فعلا تاسو ته به تر معلوماتي چې ډېری د سوشل میډیا ته هم لاسرسي نه لري، یا هم انټرنیټ ته، یا هم دغه لري پروتو سیم ته چې وینو، حتی ټلیفون نه لري. راډیوګان هم ډېری چې دی اوس د لري پروتو سیم کې فکر کوم نشرات نه لري. طبعا دغه تاثیرات ردی کورنۍ تاوتریخوالی ماده مخه مویل چې ډېریږي، جبري ودونه ډېریږي، تر څنګ په کم عمر کې د نجونو ودول، په بادو کې د ښځو ورکول، دغه ټول شیان ډېریږي. ډېری سیمې به وي چې موږ تلو د جمهوریت په دور کې عامه پوهاوی پروګرامونه مو درلوده، دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري، دوی ته به ډېر جالب وو، ځکه دوی نه وو خبر له دې چې حتی دوی د میراث حق لري، یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي. په دې شیانو باندې، یعنی په ډېر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او ښځه باید پوسی چې ځکه هغه یې اساسي حق دی، په هغه باندې دوی نه پوهېده. او دغه عامه پوهاوی پروګرامونه وو په جمهوریت کې چې لري پرتو سیمو ته به ښځې تله، او ښځو ته به یې عامه پوهاوی پروګرامونه جوړول، یا هم د تلویزیونو له لارې به وي، د راډیوګانو له لارې به وي، د غټو کانفرنسونو ټاون هالونو له لارې به وي، یا هم د بلبورډو والارټونه به وو، د دیوالي رسامیانې چې به وي، فوټو اگزیبیشنس به وو، دغه شیان به وو چې یو رقم اوارنس رایزنګ وو، یا هم عامه پوهاوی وو د ښځو لپاره او دوی یو شی ورڅخه زده کوي او د خپل حقوقو په هکله خبرې دی. تابن اوس داسې یو پلاتفورم نشته چې ښځې د خپل حقوقو په هکله پوسی، یا هم داسې یو پلاتفورم اوس په افغانستان کې نشته چې هغه د ښځو پر موضوعاتو باندې بحث کوي. هغه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل شوي. افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل شوی په ټوله معنا، ځکه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل شوي او په ټوله معنا په کور کې نه ولسوي.
او په اخر کې ډیر خبري مایوسون کې دي، خو یو مایوسه جلی یا یو مایوسه شزه چې په افغانستان کې ستاسو ژغ هم دغه شی به اوري، هغه ته تاسو څه وایست چې دا وضعیت په دغه سپاتې کېږي چې بل اخر به یو څرک د هیلو پیدا کېږي د دې لپاره؟
زه فکر کوم چې افغان شزه ډیر مبارز دي، هغه اصلا هم د اوس چې کوم کسان زما ژغ اوري، زه مطمئنه یم چې دوی ډیر زیات مبارزه دي، ځکه دوی مبارزه یو اول ځل خپل کوره شروع کوي، د خپل تعلیم لپاره جنگیږي، د خپل فامیل سره د کار لپاره جنگیږي، د خپل فامیل سره، یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري دغه لپاره جنگیږي، د خپل کورنۍ سره، د خپل ټولنې سره، بیا ورسته د خپل ولایت سره، بیا د خپل د فرصت عموم کې د ټول هیواد سره دوی ډیر مبارز دي. زه مطمئنه یم چې دوی پیژي چې د هر شپه پسې اتمن ورسته، هر تیار پسې رڼاسته، نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري، فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي. د دې لپاره به حتماً هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې، دا نهادونه، دا یو ان ایجنسی، سو دا ټول نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي، یا کوم نړیوال چې د دې دعوا کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو، هغوی حتماً دا وضعیت ته چې دا څو وخت نور هم چې دوام وکړي، د دې لپاره حل لارې پیدا کړي، ځکه ټول خلک پرته د دوی په وړاندې دریږي چې آیا د حکومت قوانين چې تاسو د بشر د حقوقو لپاره جوړ کړی دی، یوازې د کاغذ پر وای دی، د یوازې تاسو لپاره دی، د هغو هیوادونو لپاره چې مخ پر ودی دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونه، د هغو لپاره نه دی؟ آیا هغه بشر نه دی؟ آیا هغه انسانان نه دي؟ نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او د وضعیت هم داسې نه پاتېږي، او حتما د حل لار ورته پیدا کیږي.
ځوانه فعاله او د شوزو د حقوقو مبارزه وژما توخی و د ازادي ملما پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شبي زموږ ملتیا وکړه. تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارو.
ډیره زیاته مننه ستاسو څخه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.